اودونکو د مشاله ډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه منې یو وخت اورځي 12 بجې شوې نن د یت پر ورځ 2015 کال د اپریل میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره رپورټونه لرو، نړیوالو او کورنو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي او نور هم یو شمېر رپورټونه ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورځو انیسا اجمل ته چې تاسو سره ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرې نو سرټی کې د بلوچستان په سیبی کې چاودنه شوې چې پکې تر لسو زیات کسان زخمیان شوي دي. د ځینو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. او په نیپال کې د زلزلې له امله د 1900 زیات کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په سیبی کې چاودنه شوې چې پکې تر لسو زیات کسان زخمیان شوي دي. د سیبی پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې چاودنه په چاکر سړک شوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په یو سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو په ذریعه شوې ده. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي. په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو، د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په دغه موقع د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی د پیزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي. او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلې کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او د موږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی.
په یاده جرګه کې په دې هم اتفاق وشو چې د یادو سیاسي ګوندونو مشرانو یوه جرګه وه د شمالي وزیرستان او د پښتون قام نورې مسلې هم مخې ته راوړي او مرکزي حکومت ته به یې وړاندې کوي. په کراچۍ کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د یادې تاڼې اس ایچ او کینسن ډین پرین مشال ریډیو ته ویلي دا مقدمه د ترهګرۍ د مخنیوي تر قانون لاندې لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړني شواهد راټول کړي دي.
دی وای دا اف آی آر د سبین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوې. په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302، 340 او 340 شامل دي. زمنګ پلټون کې څنګه د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي.
د سند وزیر اعلی د سبین محمود د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. بلخوا د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر ویان عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه په سخت ټکو غندلې ده. د پاکستان او برتانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې په خاصه توګه تجارت نورم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او دغه برتانی سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د برتانی وزیر اعظم په دې ټینګار کړی چې هیواد باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان په 2024 چاونو یا کنټونمنت بورډز کې د شوو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون تر ټولو مخکې دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند 18 څوکۍ ترلاسه کړي دي. دغسې په 55 څوکو آزاد امیدواران او 24 څوکو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدواران کامیاب شوي دي. په ټاکنو کې د پیپلز پارټي او د جماعت اسلامي شپږ او عوامي نېشنل ګوند دوه امیدوارانو بریا ترلاسه کړی ده. نن په غزنی کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې 500 وسلوال وژل شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیزوال نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سار وختي د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ایز پولیسو په یو پوستا تر برید وروسته نښته پیل شوه چې پکې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې په دې نښته کې دوه سیمه ایز پولیس وژل شوي او دوه نور بیا زخمیان شوي دي. خو زبی الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویان بولي بیا دا دعوه کوي چې ملګری د صاحب خان کلا پوستانی ولی او 15 تنه سرتیری هم پکې وژلی دي. خبرینه د مشال ریډیو نوره د نیپال چارواکی وای چې د رسته زلزلې لامل د مړو شمیر د 1900 زیات شوی دی. چارواکی وای چې د وای شریعت شدت په دې زلزله کې لکتر لگا سلور زره و سوه کسان زخمیان شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو بېګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تېره کړې چې کورونو ته د زیان رسېدو له وجې د ورتللو نه ویارېدل. په سیمه کې اوس هم د زلزلې جټکې محسوس کېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو هلیکاپټرې له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامانونه لیږلي دي. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلادیش، د چین په تبت او په پاکستان کې محسوس شوي دي چې پکې د شپېتو تنو د وژل کېدو خبرونه دي. د عراق د فلوجه صوبې په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د عراقي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نښتو خبرونه ورکړل شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یادایش تر دې یو ورځ مخکې د عراق د پوز جنرل حسن عباس طوفان او درې نور پوزي افسران ووژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرل طوفان او د درېو نورو پوزي چارواکو د وژلو لپاره سیمې ته د چاودیدونکو موادو یو ډک بلډوزر استولی وو. بلخوا د یو پوزي دفتر یا بټالین هډ کوارټر سره نږدې په یو برید کې لس عراقي سرتیري وژل شوي دي. وروستۍ خبر دا چې په شام کې د وسلوالي ډلې النصره فرنټ لخوا تختول شوي د سویډن دوه تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. لال قاعده سره تړاو لرونکي النصره فرنټ دا دوه تنه په 2013 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 23 خوشي کړل شوي دي. ټیټي خبري اجانس نن دا خبر د سویډن د بهرنیو چارو وزارت په دغه هواد کې د فلسطین د سفیر په حواله ورکړی دي. تر دې دمه د خوشي شوو کسانو د شناخت په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سویډن د دې وګړو د خوشي کولو په مخه د دوو میاشتو نه د زیاتې مودې لپاره مذاکرات شوي وو چې د فلسطین د امنیتي ادارې، د اردن او سویډن د امنیتي ادارو په همکارۍ جوړ کړي وو. د خبرینو پای
اذنکو خبرونه مو لمشال ریډیو وردل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په دې غړي کې بوري د بلوچستان په سیوي کې 14 ترلسو زیات کسان جوبل کړی دي. په پیښور کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ په مخه د پښتنو سیاستوالو جرګه شوي.
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی د پیزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي.
د پاکستاني فعال سبین محمود د وژنې مقدمه درج کړل شوي، خو د پاکستان د بشري حقونو د خیبر پختونخوا څانګې مشر وایي
تر دې وخته پورې د یو بشري حقونو د دفاع کوونکی چې هغه وژل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې دوی دا خپل فرض نه ګڼي.
په نیپال کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 1300 نه اوښتې ده او په مومندو ایجنسۍ کې د غنمو لو شروع شوی دی.
یره ضرورت مې درې لرونه دي، درې جربه به غنم دي ابریب ما زم چې سکه لوري بم خپل باندې ګنن تر سره کور نور کسان مې ګنن یوازې بزنی و او سلور پنځور د ټیم مې دښته ما دې په لو زرا غوندو ما
نور هم یو شمیر رپورټون لرو لمشالې د سره اوسه. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بلوچستان په سیوي کې 14 ترلسو زیات ولسی وګړي جوبل کړی دي. دغه خار د پولیسو په خبره 14 پر چاکر سړک شوی ده چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې 14 کیتو کې د سیکل کې ځای پر ځای کړل شوی وو. د مشل دوی خبریال دا محل من سره د کوټې د ټلیفون په کرخه د دوینه نور تفصیلات اخلو. خدای نور نصر ستړي مشي او دغه پیښې تفصیل کړي.
میرا مننه مومن صاحب. د لکتا سیویل سیوی یا سیبی او د دې چاکر سړک دی چې د پاکستان په وخت یو ساعت مخکې معنا د پاکستان په وخت 11 بجې شاوخوا نن سهار د 14 سیوی ده چې د پولیسو په خبره باندې په دې 14 کې تر اوسه پورې ترلس زیات کسان ژوبل شوي دي. ځینې پاکستاني رسنۍ ادارې خوټونه هم چلوي چې په دې 14 کې لږ تر لږه 3 ولسي وګړي وژل شوي هم دي. البته مشال راډیو ته تر اوسه پورې پولیسو د دې وژل شویو کسانو تایید کړی نه دي او یوازې دا ویلي چې په دې 14 کې ترلاسه زیات کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره 14 په چاکر سړک باندې په یوه ځای پر بایسیکل کې د ځای پر ځای شوي او 14 کسان په مټ شوي دي چې د دوی په خبره تر اوسه پورې دا نه معلومېږي چې دغه برید د چا لخوا ترسره شوی دی او نه هم کوم چا د دې پېښې مسؤلیت قبول کړی دی. البته په تېر وخت کې چې په سیوی، په کوټه او دغسې نورو سیمو کې د ورته چاودنو د ډیری پیښو مسؤلیت په لور څو د ترپښتون کو وسلواله ډلو کوم کړه دي. البته د نننۍ پیښې د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم رسنیو ته کومې وسلواله ډلې قبول کړې نه دي.
ډیره مننه ستاسو نه دا او د مشالې دوه خبريال خدای نور ناصر چې تاسو ته معلومات درکول چې د بلوچستان په سیوي کې چاودنې تر لسو زیات کسان جوبل کړي دي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه تاسو ته مشال رادیو خبرونه ورې زو په خبر ته د وامین نشنل پارټي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو په نوم په یو جرګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول پښتون قوم او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزی حکومت پر وړاندې دي. پرون په پیښور کې شوې د غجرګه کې چې د جمعیت العلماء اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابلل شوې وه، په کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو د واپسۍ او له هغوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهواریو په اړه خبرې وشوې. تفصیل د جمعیت العلماء په دې رپورټ کې
د جمعیت علماء اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوی خلکو د واپسۍ او پر دغه مهال له دوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهدارۍ د ضمانت په اړه رابلل شوې جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نورو مهمو غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلي سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپلو سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلې کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی. زموږ وطن دی، زموږ د مور غېږ ده، زموږ قبرستان دی، دا زموږ جومات دی، د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي.
د عوامي نېشنل پارټۍ غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی خپل وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یو لویه جرګه وشي، ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی.
نوموړی وایي زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول را یوځای شي او د دې حل روباسي.
په پای کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي او د جمعیت علماء اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ، له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغې وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزي حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. اوردونکو د جمعې په ماخام په کراچۍ کې د بشري حقوقو د وجل شوی فعال سبین محمود د وجنې مقدمه د دغه خان په ډیفنس تاڼه کې لیتل شوې ده. پولیس چارواکي وایي د پیښې په اړه یې لومړي شواهد راټول کړي. بلخوا د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کراچۍ کې د سبین محمود د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د سند صوبې وزیر اعلی د سبین محمود د وژنې په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو هم حکم ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د پوځ عامه اړیکو مشر اسیم باجوا ویلي دي چې استخباراتي ادارو ته یې ویلي دي چې د سبین محمود د وژنې په اړه د پلټونکو سره مرستې وکړي. نور تفصیل د ظفر کرمی په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې مقدمه در شوې ده. د کراچۍ د ډیفنس تانې اس ایچ او کینسن ډین نن سهار مشال رډیو ته ویلي مقدمه د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د لاندې لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړني معلومات او شواهد راټول کړي دي. دی وایي دا ایف آی آر د سبین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوې. په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302 340 او څلور دیشتم شامل دي. زمنګ پلټون کې څنګه د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د وژنې د پلټنې لپاره د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. همداراز د وسلوال فوج د اماړي کومشر میجر جنرال اسیم سلیم باجوا د سبین محمود د وژنې غندنه کړې ده. د نوموړي لخوا د خالی پورز په یو ټویټ کې ویل شوی استخباراتي ادارو ته یې حکم کړی چې د پلټونکو افسرانو سره مرسته وکړي تر څو په پیښه کې ککړ عناصر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر جمیل احمد وای په سیمه کې د لګول شوو کیمرو په مرسته نن د اتوار د ورځې څخه د پیښې په اړه پلټنې شروع کوي. دی وای کیمرې لګېدلې دي. موږ سی سی ټی وی ریکارډینګ ګورو. موږ امید لرو چې د دې سره به موږ ته صحیح معلومات په لاس راشي. بل طرف ته تیر ماښام د سیول سوسایټۍ ګڼ شمېر غړو د سبین محمود د وژنې په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د هغې په یاد کې یې شمې بدې کړې. سبین محمود په کراچۍ کې د ټی ټو ایپ په نامه د سماجی کارونو اداره لرله. په دغې اداره کې په ګڼ شمېر موضوعاتو بحث مباحثې او سیمینارونه کېدل. نوموړی د جمعې په ورځ په یاد اداره کې د ورکو بلوچانو د خوشي کولو په موخه د جوړ شوي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د چارواکو ماما قدیر فرزانه بلوچ او د محمد علي تلفور سره د جمعې په ماښام سیمینار جوړ کړی و. د دې سیمینار تر ختمېدا نږدې 15 منټه وروسته د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د خپل دفتر سره نږدې نامعلومه وسلوالو په سبین محمود ډزې کړې وې. د ډزو له امله نوموړی وژل شوی او د هغې مور جوبل شوې ده. د سبین محمود آخري مراسم تیر ماښام په کراچۍ کې ترسره شول او نوموړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د بشري حقوقو دفاع کوونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان د مرګ له ګواښونو سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاري. نور تفصیل د شاهین بنیري په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوې دي چې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وژل شوي دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه څه پلټنې شوي دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي،
تر دې وخته پورې به یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وژل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پېښور ښار کې دنده ویلې چې بچي د سکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسې کې زرتیب افریدي زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قربانۍ وې. هغه په رڼا ورځ باندې وژل شو، د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکوشو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
کریټکس ایمنیټ ایکٹیویسٹ اغوم دکا دکم مرد دا بلکو دا نصر تردی چی دا کم سی دا خوب خبر کولو والا خلط دی دا اغو آوازونا ختمولی دا سازش تی دا اکر اشی فتح خواست دا فارکی یا سنفاکی که پلوستان که بودیر کرانا کرد یال دا میڈیا ازاد نا دا سیو سرٹی دو مستونگ نا دا پلاهور کی پکراشی که دا سی واقعات تی جی من دا نزل و گولیشو شوال بسم گران کردی دا خبری کول کنا
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کیدی شي او دا اوس د ریاستي ادارو مواردا چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي
موټیو د مختلف خلکو کیدی شي د سیکورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شهزاد خبره تاسو وګورئ داسې غونډه کې لکه ولی خان بابر غونډه کې ایم کیو ایم پکې ملوث نو دا دې یو پېچیدا او کنفیوزینګ ورته کې یو انوایرمنٹ دی پاکستان کې او زیاته وجدار چې څه څه زموږ چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغه خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه د شګرد پکې دی چې دغه دی یعنی یو تختی خپل ته تختی پاکستان پرې دی نور ملکونو ته تختی نو دا یو ځای باندې تحقیقات دغه تندر سي نو دا سه مرګونه چې کوم دین پته نه لګي یو ډیډلاین تر ورسي
د یادونه وردا چې د تیر سو کلونو راهیسه پاکستان کې د بشري حقوقو په دفاع کوونکو خبريالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمیر د حقوقو دفاع کوونکو د هیواد نه تیښتې ته هم اړ شوي دي
د شاهین بنری رپورٹ موریزو هم دې موضوع کې پاتې کی ګوډان ورسپنل کې په کراچۍ کې د بلوچستان د لادرکه شو خلکو پړه د یو پروګرام نو ورستو دغه پروګرام جوړون کې سبین محمود او وجل شو د هغه وجن یو ځل بیا د پښتون رپورټ کړی دی چې په دغه موضوع خبرې کول من دي دغه لیک مهمه برخه ل فرخنده سدوړو
په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تیرې جمعې په ماښام هغه وخت وژل شوه چې کله هغه د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یوې غونډې وروسته کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبي اوسیدونکي له کلونو هیسی د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اورېدل شوی. د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما قدیر، فرزانه بلوچ، میر محمد علي تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نن وړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و خو بیا ونه شو. ماما قدیر چې د ورکو شوو بلوچانو لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ماما قدیر اول بلوسان یو زړور کام دی. دوی پر خپل کام هر حمله کوونکي ته ماتې ورکړی ده، بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوسان نور هم مضبوط کړی دي. هغه اویل داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسماني توګه دوی معذوره کول دي، خو داسې به کله هم ونه شي. د ماما قدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړی وموندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پښو لاړل، خپل احتجاج یې درج کړ او له حکومت او پوځي اوختل باید د دوی لادرکه کړل شوي کسان زر تر زره خوشي کړل شي. په دغه مارچ کې یوه فرزانه بلوچ هم ده، د هغې ورور هم لادرکه دی. فرزانه وایي دوی د بلوچستان های کورټ دا شان د دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په سو سو وارې اپیلونه کړي دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي، خو چا یې هم غږ نه دی اورېدلې. فرزانه وایي دا څومره ګرانه خبره ده چې یوه کورنۍ د خپل لادرکه کړل شوي کس مړې ښخوي. هغه وایي د برداشت یو حد وي او دوی کې اوس نور دغه زغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور د دغه ادارې د بلوچستان په اړه د پروګرام نه وروستو د تیرې جمعې په ماښام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی و وژل شوه او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلی سیمو کې نافذ د افشار په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي او دوی تور لګوله چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلی سیمو خلک سل کاله نور په شابوزي. په یاد اتحادیه کې شامل د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویلي دي چې دغه اصلاحات د انګریز د قانون نه اهم سخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا ګورنر په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استازي شامل دي پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کال مخکې جوړ شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دا غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل پارټۍ قبایلي جنسه یو مشر ملک عطاالله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې وه د ایف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره قبایلو کې د هغه دپاره یو ډرافټ تیار شوی دی هغه موږ پرون وکوته خو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور هم سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د ختمېدو دپاره یا پی سی آر کې د ترمیم دپاره یا په 247 آرټیکل 247 پاکستان په آئین کې هغه کې بدلون نو موږ اوس دغه تردید کوو دا انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی ایف سی آر کې ایف سی آر دی.
د جمهوریت اسلامي د قبایلي جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنه غړي سبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو دوی سره ملاقاتونه هم کړي دي ولې دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خو نه بلکې د هغې په ضد یې دا رپورټ تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتي طور مشاورتونه کړي وو زموږ سره هم کړي وو موږ خپل تجاویز هم ورکړي وو خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز وو اصلاحاتو په حواله باندې د هغې تجاویزو بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملا بے دخل دی موږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسایي ورکړی شي د پاکستان آئین د الته نافذ عمل کړی شي.
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم د دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدو کاته کړی دي. د دغه ملاقات په خپله باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول ناول هغه سره د موږ د امن په دغه باندې خبره وشو چې څو پورې امن نه وي د موږ قبایل ترقی نشو کولای اولته نه ترقیاتي کارونه کوي او نه سیاسي ازادي راځي. دویم خبره مو ته وکړه چې 247 کومه ده په هغه کې ترمیم وشي یا غدري شي نو زمون قبایل ایمنیګان بدل تازه شي د خپل علاقې د لپاره به څه قانوني دغه وکړي. درېمه خبره مو ته دا وکړه چې په ټول ملک کې د بلدیتي الیکشن چرشه روانه ده او په دغه طریقه د موږ ته د بلدیتي الیکشن حق راکړی شي او زرداری صاحب موږ ته دا خبره راکړله چې زه فوري طور باندې زه د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاذو خبره دغه مخې ته ږدم او کوم ادارې چې نور دي ان شاء الله دا غوسم زمون خبرې شوې دي.
د پام وړ ده چې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا قبایلي سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مئی میاشت کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد یې په ایف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلي اولس په خوخه او خېګړه دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له پېښور زو افغانستان ته افغان چارواکي وایي نن سهار وختي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سیمریزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ انخته شوې. چارواکي دا کوي چې په دې انخته کې یې اته طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. تفصیل د سید شاه سکیم په دې رپورټ کې.
نخته نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر یوه پوسته تر برید وروسته پیل شوې چې پکې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په دغه نخته کې 2 تنه سیمه ایز پولیس هم وژل شوي او 2 نور بیا ټپي شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان دی سوال وایي طالب وسلوالو د 4 بجو په شاوخوا کې د صاحب خان پر پوسته بریدونه وکړل او هڅه یې کوله دغه پوسته ونیسي خو یې وس یې ونه رسېده. دی وایي وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه چې د 15 تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د ولسوال په خبره د ځینو وسلوالو مړې د جنگ پر میدان پاتې دي. دی سوال زیاتوي چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي حالت یې دا مهال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي بیا دعوه کوي چې ملګرو یې د صاحب خان کلا پوسته نیولې او 15 تنه سرتیري یې هم وژلې دي خو سیمه ایز چارواکي ادعا بے اساس بولی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ او وخت شوه د 12 بجې ونی ساجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاغو د خبرونو لاندې زور.
نن د بلوچستان په سیبی کې چاودنه شوې چې پکې تر لسو زیاتو کسانو د زخمي کېدو خبرونه دي. د سیمې پولیس چارواکو مشرانو ریډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه په چکر سړک شوې ده. د پیښې په لا چا نه ده منلې. د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزي حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي، په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېر ورځ په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فیډلي په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو، د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن پارټۍ، د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې پر ضد پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وې. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفینس په تاڼه کې درج شوې ده. د پاکستان او برتانیې مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نور هم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه برتانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. نن په غزنی کې د امنیتي ځواکونو وسله والو ترمنځ په نښته کې 500 وسله وال وژل شوي دي. د اندړ ولسوال قاسم خان د سیسوال مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا نښته نن سهار وختي د اندړ ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ییز پولیسو پر یو پوسته تر برید وروسته پیل شوې ده. د نیپال چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر د 1900 زیات شوی دی. چارواکي وایي چې د 2.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3200 کسان زخمیان شوي دي. او په شام کې د وسلهوالې ډلې النصر فرنټ لخوا تختول شوي د سویډن 2 تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. د القاعده سره تړاو لرونکي النصر فرنټ دا 2 تنه په 2014 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 23 خوشي کړل شوي دي.
اوزونکو خبرونه مو له مشال ډیو وردل چې نیسا اجمل وړاندې کول په دینی مای کې ستاسو لپاره د نیپال د زلزلې په اړه وروستي معلومات هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره غشتي ریاض مساخیل ته وښه.
نن د پاکستان بازي ورسپاڼو خپل ادارې د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپاڼه وایي چې لندن ته پرسیدو خبريالانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دورې په حق له وی چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه ده کړې او نه په پاکستان د باوچولې، بلکې د سعودي عرب بادشاه سلمان سره یې ګټورې خبرې شوې دي. اداریا د وزیر اعظم د خولې وایي چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پر رشته تړلي او تر څو چې د حرمین شریفین خبردانو د پیغمبر علیه السلام د احکاماتو مطابق د دې حفاظت هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتۍ یا خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي، نو د پاکستان حکومت او ولس به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي او دې لړکې د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته. او د وزیر اعظم سره د پوځي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې دې لړکې پوځ او سیاسي حکومت یو خوله دي. اداریا خیره کې لیکي چې یمن کې د یوې لویې منصوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دی چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه ناارامه کول دي او د دې ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل دپاره زور او حوثي باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغې قرارداد حمایت کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې د ګلبار تاڼې سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي فورس په ګاډي د حملې او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهۍ لیک کړی دی او وایي چې تېره ورځ وسلوالو د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی وو او دا اول ځل نه دی، بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل ګاډي هم حمله شوې وه. اداریه وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهۍ نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منصوبې جوړولی شي. او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي، نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نښه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداریه آخره کې وایي ایمرجنسي ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی، خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړی. پکار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زړور او هر وخت چټک وي، نه چې د دوی ګاډۍ د ټرافیک پولیس په څیر او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بېزار ښکاري. او چې کوم اهلکار په ذکر شوي معیار پوره نه خېږي، پکار دا چې هغوی واپس پولیسو ته ولېږلی شي.
اردن کو سینن ټیلی ویژن په خپل اوی پاړه کې د مقاله خبره کړې ده چې بکی راغلی دی د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور په مشر سبین محمود اوجل شو. مقاله لیکي د دې پیښه وړاندې سبین محمود د لادرکل شو بلوڅو لپاره د یوې غونډې تابع کړی و. بلخوا د هندو ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره اړیکې د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیس اجمل اورو.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود وجل شو. مقاله لیکي سبین محمود یو داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په دې هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سندي ویلي خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرکه کړل شوو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي، دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه و. د سی این این په خبره چارواکو د دغه باس اجازه ورنکړه. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناکه ګام دی او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هند ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د $2 بلیون د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروستو په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي او بیا په خپله هم په پینډۍ کې پوځي دفتر ته ولاړو. د حالات په هغه سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی. پاکستان نورم ځواکمن کېږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخې ته کړي. روزپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د نیپال چارواکي وایي چې پرون د دوی په هیواد کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره له 1900 زیاته شوې ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 1.3 زور په دې زلزله کې لږ تر لږه 4,500 کسان جوبل شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو تېره شپه په ډاګه تېره کړې. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټر له لارې نن سهار وختي خیمه او د ضرورت نور سامانونه لیږدولې دي. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه او بجلی نشته. د یازي زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلاديش، د چین په تیبت او پاکستان کې هم محسوسې شوې دي چې پکې د شپېته کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. تفصیل د فرشتې جلازې په رپورټ کې وو.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو په راایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمېر شاید زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایي په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د راایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه $1 میلیون ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلی او واورې شوای ولیده. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجه شوډلې ده. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لري. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزلې ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوان رسولې ده. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زپ موټر کې ناستو ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوي وي هغه وخت پوسوم چې زلزله ده دا یو ډیر قوي ټکانو د زلزلې لامل د هیمالیا لوړې څوکې ایورست کې اته تنه چې د لوړ غرته د خطر لپاره تللی وو تر واور لاندې شوی او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کم هم برف کوچ لاندې شوې ده د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دی وخت کې نیپال ته ځي او د ایورست څوکې ته هم د خطول لپاره په دی وخت کې هڅه کوي زلزلې په کټمنډو کې د 19مې پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولې ده
دا مشال ریډیو ده
اردنکو د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلی دی چې وسلوال په خلکو کې دهشت خوروي او په کار ده چې رسنۍ د دغه وسلوالو پلوي ونکړي او دغه رنګ چې کوم حقایق دي هغه خلکو ته وړاندې کړي تفصیل په دې رپورت کې
د افغان حکومت اجرایه مشر وایي چې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي شبکو مهم اهداف د خلکو ترمنځ د وحشت او ویرې رامنځته کول دي او رسنۍ نه باید د دغو ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي عبدالله عبدالله دا خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې ښاغلي عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوي دي نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کوي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و په کې رسنیو د ملاتړ د بېلابېلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي هم دارنګه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته له معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
فارم پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي امدادي کارکونکي وینسټاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشی کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو خو د دې باوجود هغه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې ووژل شو تفصیل د شاهین بونری په دې رپورټ کې وو
فورن پالیسی لیکي په پا پاکستان کې د وی مرستندوی ادارې سره کارکونکي امریکایي وارن وینسټاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کولې او د حکومت په وسیله یې وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی وو د مجلې په خبره د وینسټاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي په دې معامله کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات وو چې وینسټاین یې تختولی وو. هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولې وې، ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو او یا یې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشي کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشي کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالرې ادا کړې وې او د هر څه د اسلام آباد په مرسته شوي وو. د حکومت او وسلوالو ترمنځ درېمګړي ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالرې ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشي کړي، خو ولې داسې ونه شو؟ د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستانی حکومت تنقید کړی دی چې سرا د تاوان ادا کولو د هغې د خاوند په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشي کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وې.
تاسو د شاهین بنرینا ریپورټ اوریدو. او اوس هم زو اسلام آباد ته د پاکستان حکومت د حج نوی پالیسي 2015 لپاره اعلان کړی ده چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وار به د درخواستونو انتخاب د کوراندازې په وسیله کیږي. تفصیل د رب اکرم خان په دې ریپورټ کې.
د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د کوراندازې په ذریعه درخواستونه منظوریږي او 1,04,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به کوراندازې کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د کوراندازې د لارې درخواستونه منظوریږي. د حج پالیسۍ مطابق موږ چې کم پیکیج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپۍ وو او سخت کال به 2,05,45,000 روپۍ اخیستل کیږي.
د نوې حج پالیسۍ مطابق شمالي علاقه جات، خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپۍ وي او جنوبي ریجن سند او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپۍ وي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلا بینک شامل دی. د مذهبي امور وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویلې کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به دا 1,04,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا 50% مسافران به د مدینې په ایرپورټ او نور 50% مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وایي د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. دی زیاتوي
مکه مکرمه، مدینه منوره او مشاعر منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړې وه او سخت کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امور وفاقي وزیر په وینا چې سخت کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخت کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان 40% کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمي وي.
تاسو د ربیع اکرم خان ریپورټ اوریدو. زو سوات ته د خبر پښتونخوا. سوات سیمه کې په لومړي ځل د اقلیت سره تعلق لرونکي 25 کلن عیسائی جنۍ هنا فطرس چې سوات بینګوري سره تعلق لري او په سوشالوجي کې ماسټري کړې ده د ضلع نظامت لپاره ټاکنو کې برخه اخلي. دغه پیغلې سره د مشال ډریو همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې سیاست کې د راتلو مقصد یې څه دی. نو هغه وایي
الیکشن کې راتلو مقصد صرف دا و چې خپل رائټس اغستل، زموږ چې کوم حقوق دي او خپل خبره مخې ته رسول. ما دا پل ځکه دا کار وکړو چې زه ضلع نازمیت ته راشم چې زه صرف پارلیمنټیرین شم، چې زه یو اجلاس ته تللی شم، دا خپله خبره کولی شم. دا نه چې صرف کرسچن کمیونټی، اوور آل میجورټی ماینورټی دواړه چې دي دا آن دا فرسٹ پریورټی دي.
ستاسو دلته کې څومره ماینورټیز آبادی به ستاسو خیال او دغه غټ پرابلمز کم کم دي مسلې کمې
ماینورټیز کمیونټی کې چې کوم دی سکھان هم دی هندوان هم دی او مسیحی برادری هم دا، نو دا درې کمیونټیز دسی دی چې د دو چې کوم پرابلمز دی هغه دومره کمپلیکیټډ دی، زه چې کله اورم نو زه په خپله باندې حیران شم. وس کرسچن کمیونټی واخلې د ټول نغټه مسله زمونږ د ګریویارډ دا، زمونږ قبرستان نشته، زمونږ عبادتګاه چې دی هغه بالکل ټیک نه دی، څنګه چې یو چرچ یو پراپر چرچ. په دې سیمینارز کې د دې این جی اوز نه ماته دا پته ولګېده چې په کانسټیټیوشنل لاس کې د سره دا دین چې موږ خپل چرچ جوړولی شو، کم چې انګریزانو جوړ کړلی بس هغه چرچونه دي هغه به وي، خو نور چې کم مونږ فردر چې کم دی مونږ چرچز نشو جوړولی. او زمونږ چې کم قبرستان دی دومره بد حال دی قبرستان چې زه ویلی نشم. او کم چې سکھ برادری ده د هغو د ګردوارې مسلې دي، د هغوی د ایجوکیشن کې د هغو مسلې دي چې هغوی زمونږ دپاره یو جدا ټیچر پکار دی، ایتھکس دپاره زمونږ یو جدا سبجیکټ کیریکولم کې راولی. بیا هندو برادری ده هغوی هم دغه شان مسلې دي، او کرسچن چې دي د هغو دپاره خو د ټول نه غټ چیلنج دا دی چې هغوی ته د کلاس فور نه علاوه جاب نه ورکوي. آیا که هغه کس ایم فیل ولې نه یې کړی، خو بس یو تعلیم یافته کس لاړ شي جو هغه ته بس ته داسې کار وکړه کلاس فور لته انټرویو ورکا، نه ډېر زیات غټ زیاته دی.
د نارینو په معاشره کې زنانه دغه سیټ ته وردیږي نو څه مشکلات لري؟ مخکې نه سوچ کړی چې کم کم چیلنجز بتاتی؟
ډېر شي خلکو ماته وی چې دا ته څه کې سیاست ستا د کولو کار نه دی، بس خپل جواب دی دی. خیر ډېر شي خبرې خلکو ماته وکړي، زما حوصله لږ پسته شوه چې بس مطلب بس دونه ښه ماحول نه دی او دا به زه څه کوم. خو بیا زما ابو زما رونو زه انکریج کړم هغه ماته چې کنه پوری په انجیو کې تا کار کړی دی، ته یو سیف سایډ تا ساتلی دی ځان دپاره، نو ته دلته هم کار کولی شي. او که خلک ډېر هم خبرې وکړي نو مونږ ته پته ده، تا ته پته ده، ستا الله ته پته ده چې ته څنګه یې. نو ما زه خو راغلی د دې دپاره یم چې دې پلیټ فارم د دې دپاره راغلی یم چې ما ته پته ولګي زمونږ آرټیکل څه دي، زمونږ ایکټ څه دي، زمونږ کانسټیټیوشنل لا څه دي، والی صاحب چې دی هغوی زمونږ دپاره څه څه لیکل شوي دي، یا د هغوی کم کم آرډر چې دي هغه پاس شوي دي. نو زه خو راغلی د دې دپاره یم چې زمونږ دا رایټس مونږ ته میلاو شي.
کمی جنکۍ کور کې ناستې دي، سبق یې هم ویلی دی، پوهه پکې
زما د ټول نه دغه یو ریکویسټ دی، پلیز را یې بیخ شي او خپل حقوق د پاره را پاسي او خبره وکي. زمونږ د ټول نه غټه کمزوري دغه ده چې مونږ د چا د مخې خپل خبره نه کوو. که زمونږ سره څه مسله راشي نو مونږ ځان چپ کو، او هغه مسله زمونږ د پاره ډیر غټ یو فیوچر د پاره ډیر زیات د شرمندگی باعث جوړ شي یا غټه مسله جوړ شي. زما د ټول جنکو نه دغه ریکویسټ دی که تاسو تعلیم یافته یې پلیز راشه. زموږ په معاشره کې لیک آف ایجوکیشن ډیر زیات دی، نو ضرورت دی چې موږ خلکو له هغه شعور ورکو کم چې پکار دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اردن کوله د می مخ کې تاسو د سواد سره د تعلق لرونکي سای مذهب 15 کلنی حنا فطرس خبرې اوریدلې چې زموږ همکار نیاز احمد خان ورسره کړی وي. او زو مومندو ایجنسی ته په کوزو مومندو ایجنسی او شپقدر کې د غنمو لونه یاریبل شروع شوې دي. همداراز یو شمیر کروندګر د لرونو تیر کولو لپاره شوقدر بازار ته روان دي. بلخوا لواران وایي چې د هغوی د لرونو خرڅ هم ډیر زیات شوی، خو بیا نور کاروباریان وایي خلک په لوونو بوخت دي او سوداګان یې نه خرڅیږي. زمونږ خبریال شنواست رازی د لرونو تیر کولو لوهارانو د څو کروندګرو سره خبرې کړو، دا رپورټ یې رالیږلې.
د ګرمۍ د زیاتېدو سره سره په مهمند ایجنسۍ او په شوقدر کې د غنمو لونه شروع شوی دی چې د اولس په لونه کې د مصروفتیا په وجه د بازارونو دوکانداران وایي چې د هغوی روزګار خراب شوی. د سورلیو ګاډو والا وایي سورلۍ ډېرې کمې شوي دي او مزدوري یې خرابه شوې. نو بلخوا د لورونو یا لورونو خرڅوونکي وایي چې د هغوی روزګار د روزانه د یو لور د خرڅ نه اوس روزانه د 12 لورونو د خرڅېدو ته رسېدلی دی. دغه روزګاریان وایي چې د 12 نه تر د 40 پورې خپل لورونه خرڅوي او تر د 40 پورې د کروندګرو سره پراته لرونه هم تیر کوي چې ګنی غنم پر ورې به خان زیب خان د کوډو سیمه اوسیدون کړي او وای چې د نه یا سه شنبه پورز به د غنم لو شروع کوي
یره ضرورت مې درې لرونه دي درې جره به غنم دي ابرې به زم چې سکه لرې به خپل باندې ګنن کله سره کور نور کسان می ګنن یوازې بزنیو او سلور پنځور د ټیم مې رښتې مې دې بازار لو زرا غونډو ما
د محمد ایجنسی په پندیاله کې ولس خپل غریز زمکې په بارانونو خړوبوي او غنم کوي له هغه ځای راغله یو سپینګری وای چې له یو اړخه 100 روپۍ کرایه خرڅ کړی دا او شو قدر ته لرونو تیر کول او څو د نوې لرونو خصوله لپاره راغله دي
اصل خان نوم یې دی بازار ته راغلی له خیره سره د لور تیاری کوم ک الله ته منظور و یو درې څلور میرا وړي او درې څلور بس واخله ما بازار کې تازه نوې
خپل لرونو لسه لپاره ولې دروړي
دا خو مې دی لا راوړ چې دې تیر کې دا استادانه غنم
لوهران دی چې وای د هغوی د غنمو د لو په موسم کې مصروفتیا په څلیرشتو ساعتونو کې 3 ساعته وي لوهران بیا یو بل له دمه ورکوي ستړي لوهران لاړ شي او ماسپخین مهال دمه شوي لوهران کار لره شي
غفر علی تقریبا 15 ورځې به کیږي چې زموږ سیزن سٹارټ شوی دی او ته موږ لرونه تیر کو لګیا یو په دې کې هو بس دوه قسمونه دي یو نرم دی یو سخت دی دا ټرکونه چې کومې جې لګېدلې وي دا ارزان دی او کم چې دا کمانې وغیرہ دا د ریل دا پټلې چې کومې وي د پامبر مشرونو باندې والی وي نو دا نه بیا موږ لرونه جوړو
او تاسو کوم کوم ځای نه خلک راځي
هغه باجوړ شو کنداری شو گندو شو الکی گندو شو خدای چې د پاکستان د بونډرې نه موږ خلک راځي
د لوونو موسم به په دې سیمه کې تر د یوې نیمې میاشتې پورې روان وي چې زیاتره ولس په مزدورانو لوونه کوي او سږ کال په کوزه محمد ایجنسۍ کې د یو جرب غنمو ریبلو لپاره مزدورانو ته د 300 دړو پورې غنم په مزدورۍ کې ورکول کیږي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسۍ
اردوونکو په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې په پیښور کې د موسیقۍ آلات غږونکو استادان وایي چې په ترڅ کې یې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی پړې اورو د هارون بچا دا رپورت
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې نو بلې خواته په خبر میشتا سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پیښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیات وشو الله دلته کار نشته هیڅ هم نشته هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه ایستاري دم هم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایا موږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره استادان یو دومره هیوارډونه ملاو شوی دی دلته چوله خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلا
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي
سنگران من دا کوشش کی چیر ہم کمپیوٹرائز ریکارڈنگ مطلب قدم شو گانو کے بم پکار راضی کمپیوٹر سٹوڈیو گانو کے چکن گوری نو کے پروفیشنل خو یو قسم نی چا فنکار گرانے سارا تعلق صادق دا داغه مگر لکه څنګه یو سپی برتی شي وقت پوغ دا تر کیم کی گی نو کدی دا سرکاری نظام په تاسو طریقه کی د فنکارانو لپاره دا بڑی رخ خبرې
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندگانو تور پیښستونځي تاییدوي یو وای چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغه نیولې ده
زمون سره په مینول سازونو کې کم تکړه تکړه استادان دی ولیدل شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دو درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل یو کیسه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی وغه روزانه به 15 او دوه درې کیسه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته پوسمو کوم نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولای نشي نو لازمي خبره دغه تبلی والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اورېدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي، او دا چې د سات تېرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
دا مشال ریڈیو ده.